السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي او زدي رادیو ته غوښیست د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ملګری ملتونه وای په بیل بیل څنګه کې خپل ګرځنده چې مونږ د پکتیکا زلزلہ ځپلو سیمو ته لیږلې دي دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ پورزګان کې د پیوستون رغ رادیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هلي ټلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبې پورزو د طالبانو لخوا خوشی سول د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر لالارې خبر شو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقيف سیبي خبريالان هم خوشی کړي خبريال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورويشتمه په کابل کې د دایکندي د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسیني د غبرګولي پر درېمه او د ګردیز ژغ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار د غبرګولي پر اومه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقيف کې دي د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو د اماراتو د دولتي خبري اجنس د راپور له مخې دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي په دغه روغتون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی 15 اویا بسترونه 25 اکسیجن ډبې دوی مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم دوی اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي د پولیسو یو چارواکي سورن توماس تیره شپه خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حملې وروسته ونیول سو د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي خو پولیس لا هم څېړنه کوي په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي پولیس وی لا وخت ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزه په باب څو ویل سي د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه نو موړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره په کتنه کې وکړه شغلی البانیزي وویل نوی پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي ولسمشر زیلنسکی وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې ورځو د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه وایي چې بیلابیل څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې د دغه سازمان یو چارواکي رامز الاکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامز الاکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه سرپناوې خواړه روغتیا د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي
موږ واردمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخې مې پېښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي
د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زوره وری زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له دریو زرو نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټر سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتني پلان خبره کړې.
The emergency response.
دریمیاستینای پلان پاسل کې د بیړنۍ مرستلو لپاره دی، خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
کله دا خلاص نه سي، اکثره مریضان داسې چې په افغانستان کې تلاته داوي نه کیږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتوی د غزنی پاسپورت آمریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواده د باندې د درملنې په مخه یوسي، خو ناهیلی ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بخښه ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي، د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري، د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت آمریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه آمریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ما با مسؤلین پاسپورت خاص مالی هست که
زه د پاسپورت عملیات له مسؤلین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي.
بخوای یک پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت آمریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه، او د ښځو سیمبولي ګډون هم نه سوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې خزی حاشیه ته بیایي او خوشاله دي چې خزی په کور کینی.
خوشاله ستان که زنه در خانه بشینن.
د معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه او حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د خزو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخ کې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یاده ونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پرېکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سمیو سیمه ایزه مسأله د ازبکستان په یو کوروا کې سیمه کې د ځای وسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان جوړل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عام خلکو ته مرګ جوړه وشته ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانگزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمېر یاد نه کړ خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړی ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شوو اصلاحاتو څخه باید د دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختاره جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختاره جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خبرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبري کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرستور مزلو یا فضانوردانو دی وی نوی چیرن نتیجی شوولی چی فضا تا تک دی انسانانو پر هدوکو اغیز کوی. پا دیاره تفصیل لنوریاس نوری نوری.
پر اول سستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوال فضایي اډې ته تللی دي تر سره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی اډوکي 1000 کوچنی شوې دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لری فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کېدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوی چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغه ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط یې 15 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.